کوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمن څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي
نه نه توپیر نشته البته د شمې لګول یا دیواله غول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شی نه وي په ځکه چې ورګز نه شي خو اوس دی او بل په تقلید باندې سکانیم لګوي مندوانیم لګوي او مسلمان ورته کې دا یا شمه یا دیواله لګوي په دین کې دا د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلق بو ڈیوی لگاول ہم لگا دے تیلو ڈیوی ہم دل دی بیا دے اس تے شام شولو شام نو روسا دے لیٹو نہ شول دی دی ضرورت نہ ہو بس ہم گئی رواج نہیں ولے تو تکلی دی
ڈولو نو وہ ہلا او دا سندرو رواج شتا
ڈولو نو سندر دے تے دے ہن تا س پتہ دے ہن کلچر او دے ہن دا خور جدا دا خوب ڈیرا شاعرانہ او ڈیرا پال بچ تو مشکل بالے مالا مال دا نو دا پر ہر وقت کی وچ ہر پروگرام کی وڑو کی کر لوئی
او پښه ماده سی اوریدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله ډولونه وحید دی دله خاطر چې شریره اروا دفکی د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې اوسی
کنه لیکن
هم چې دونو کې دی باندې شاید دومره مطالعه نه لرم ډېر لږ مطالعه په برخه کې لرم ممکن وی به هم
البته باورونه هم ډیر دی په هند کې خو بیلابل مذاهب دی بیلابل دینونه دی او دا شی هم شته
بشمار
انجان صاحب دی دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی او کدا سره به چر سره شریک کی کڅنګ
البته شعر به ولا خو بخاله چې اوس را سره نشته نه پېږم چې ته وي
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی
نه ولا په یاد نه ده بخانه غواړم
ته په یاد نه دی
بشمار
انجان صاحب څنګه څو کال مخکې مو دیوالی په افغانستان کې لمانځلې و
د کورونې سره تقریبا یو د کال مخکې
هغه ورځ څنګه و
د وطن هر څه چې دا هغه بیل خوان لري وطن مور ده د مور غېګه کې خو ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشال بیل خوشالي لري خو د مور غېګې نه لري خو خامخا د هغه هر څه خوان رنگ بدل شي
ډیر مننه انجان خیر یې
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د کیسو نقطه مخکوه یو شمیر کرکټونکو په دې باور دي چې بهرنیو هیوادو ته د ډیرو تللیو افغانانو د کیسو موضوعات زاړه دي د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع یې شایسته وي او له تخنیکي اصولو سره سم لیکل شوی وي زموږ په وطن کې د وروستیو څو لسیزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هره ګړۍ یې یوه کیسه ولرو همدغه علت دی چې یو شمیر کرکټونکو په دې نظر دي چې له لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي دغه حوادث خلق روایتوی خوندې کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سمې ولیکل شي یوازې له پیښو کې نه جوړی شي هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې لالوتکی یا له څو منځله ودانی خلکو ته ګورو ټول یو ډول شکاري اما کله چې هغه ته ورنشتي شو ډیر توپیر سره لري کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لور ته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیږي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي هغه څه چې د خبرنه نوي کوي یو هم پکې مکان دی یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوي ځای داسې تاثیر وي چې خپلو کیسو ته نوی رنگ او نوی خوند ورکولی شي په دې اړه مې د تجربه کار کیسه لیکوال اکبر کارګر نظر اخیستی دی چې خپل له څو لسیزو راهیسې په لندن کې ژوند کوي لومړی مله شغلی کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموش پټی ورو کیسو کې اضافي شلی ان تر سرګو کې شي یعنی کله چې په صحنه په دوو جملو کې روښانه دی شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخ ته وړي شي هغه لا سود بوله سو کر شو ته غزو کارګر څه
په پښتو داستان نثر کې چې ځنی کسان یو مطلب لرن ارایه کوي او ځنی کسان په ډیرو جملو کې ارایه کوي دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنې د شیوي پورې مربوطه خبره ده خو په صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که وګدوي او که لنډ وي باید انځوریز شي، یعنی په تصویری بڼه باید وښودل شي، او داسې وښودل شي چې خپله لوستونکي هغه صحنې ته یوړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري. دا یو مطلب دی. بله خبرداره چې غواړم ووایم، پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا. مطلب مې دا دی چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي. شعر کلونه او پیړۍ لرغونتوب لري او ماضي لري، خو داستان په تېره لنډ داستان او ناول دا د تیری یوې پیړۍ په نه کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دغه موضوعات د شرایطو سره، د جامع، د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرلې ده. سره دې چې ټول داستانونه یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنی په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌ای بڼه لري. زیاتر موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد، د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي. دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې یو وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو. په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه، او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تېرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو 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 اوسیان او یا یو طغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دې چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلی دی، یا په وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایلی دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې دم کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لږ وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري، ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صاحب فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوي څه ورکوي؟
خبره په زوړ او نوي کې به نه وي. که داسې مطرح کړو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو د یوې رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی تر سیمه ای، خپل کور تر سیمه ای، خپل ماحول، د پیدایش ماحول تر سیمه ای ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړی وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحتي شعور کې ځای نیسي. او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه د فکري ذخیره هم لاره کوي، د قلم په پوسته باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالې په بدل کې وي دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کیږي. دې وداره کوي چې د تیر زمان ارمان وکړي سره دې چې دلته به د ستونزې ګاللې وي ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، دا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بیګانګۍ سره د کوم پردیوالي سره مخامخ کیږي دا هم یو تم دی چې تحقیق یې. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه را بهر شوي لیکوال دوی یوه نوې تم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه، د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کیږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه هم شته دي.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په اصطلاح نوکر دی او د خپلې عقیدې نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یوه په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مې دا دی چې د خپل ژوند، د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دا خپله سوژه ده. ژوند په هر لحاظه کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کیږو، کله د جامع کې مخامخ کیږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادث په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نشي لیکلی دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی، او هغه تصویر د سترګو له لارې نه دقیږي، د پنځول کیږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، دا د فردیت پورې مربوط دی، دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګویي کوي، او دا هغه پیشګویي په اساس باندې د دغه اثر بندوي. لیکوال هم داسې دی، یعنی په مجموع کې لیکوالان هغه خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت راشي د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده، ژوند هره لحظه سوژه ده. که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي، که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده. او دا داستان ته او هنر ته لاره کوي، او هنر دی چې انسان تفکیروي.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیل زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه؟
زه له دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي، او خاصتا امید دوی ته بېحده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځته راوړي، دا د 1340 کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په پاندا په درنه د چاتنه حتی اوچت دي. ایر په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و، خو دوی د نورو امکاناتو یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره د هغې نه د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه بندوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ. خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوئ او شاعري مه هیروئ چې نثر لیکئ. د کاملې عزیزي په شاخ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بې باکه ډمه نه یم سي د بلیله وهی د لاس را بیل کم زه بستا معشوقه څو څو وار ښکل کړم سي لالی به مې خوشحال ساتي تر عمره په وړه وړه خبر باندې رژیږي ما د زړه په وینو هر وخت را پاللی اول خدای او بیا مې تا ته در سپارلی یا نازکی سما نیمه عمر دی ستاشی ملکی د ښکلا تاج دی در په سر سا سما د ښکلو سترګو یار دی مبارک سا د لایق ده هم دی حسن لایق ته د ښار یوه نازکه شهزاد گئی زه د هسکو هسکو غرونو لیونه یم پسې تیره مې ښه ډېره زمانه کړه دغه زړه ته مې هېڅ لاره پیدا نه کړه ته ورځه زه په رڼو ستورو مینه زه نور ستا لالي ته نه ګورم آغلې نه یې سترګو کې ډوبېږم نه ورکېږم نه به کله ورته بېرته راستنېږم سي ګلاب نه یم نو نه پسې رژېږم دغه لیک در سره واخله لیونه یم که یې لولې زمانې وروسته یې لوله یوه نجلۍ ده چې په ستورو د مینه یوه شاعره که شپنه د هاسکو غرونو ستا له خړو خړو سترګو الهام اخلي سي په تور اوربل دي ووهي لاسونه دا له هغې وږمې هم انتقام اخلي دا هندارې ماتوي چې ته ورګورې دا سپوږمۍ سره کې نه کړې تا ته ګورې لیونۍ په ترغمو کې ټپې وایې نه له ژونده نه له مرګه نه ویرېږې مګر نه ګله پوهېږې دا ویرېږې د مینو جنکیو له سلګیو د مینو جنکو له اسویلیو
لا خلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تېره اونۍ د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیونه ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن 1.5 کاله مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی شزه له ساعت سره. په دې رسم کې ظاهرا چې ورته ګوري بانجاني رنګه شین رنګ سور زیړ کم رنګه زیړ زرغون توربخون سرخون سپین او تور رنګونه کارېدلي دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څیړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده والټر یو فرانسوي ماډل و چې په پیکاسو مینه شوی و. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلی دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده، په روسه شکل په $1.5 میلیون وپلورل شو. د 6.7 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د دې تر ټولو قیمتي اثر اته کال مخکې په $1.3 میلیون خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وسیشید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په $970 میلیون پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کال مخکې رسم شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیږي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په 160 مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خبرندوی ټولنې چاپ کړ. د نن تسلیمیشم ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې د ننګرهار په هنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي د څلورم ټولګي محصل وو. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له شغلی نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولی څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمیشم ناول کې سبا پولنډا لدوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فراونیت دنګي مناری راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکارا کوي، د دندې ممانعات کوي، د ګډ ژوند ممانعات کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کومې ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنی د دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولای شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولای شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلای شو او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلاری او د غوړ ایدیالوژي فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولیتا نوري صاحب، د بولی د هدف په اړه کدارا ته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور دا غوي د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلارو برنامه نه درلوده او وسلې د دوی لپاره لومیتوب ګڼنو. کله چې په تورخم د افغانان راوختل، ال د پنغالي کې ورته رسیدګي پسخته ځکنه کې د چې تازه بهیر پیل شوی و دروستلو، خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمنی لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفون اړیکو ته ضرورت درلود او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنې تذکیرې او همدارس نور موضوعاتو چې په هغه کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده او دغه د پاره ورستر بلې لا هم برنامه فعال کېده او خلک ورتلل، چا نغلي پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلګه، چا حمل ته دیګ باندې کاوه او اخلي پخلی ورته کاوه او غوی لاسنیوي او چورته نغ دی وشلی. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خوزان د نوې متخو د ادب یو لار وایي، نو ستا به ووس کی سی وي خو چې زیات وستي ورسی یو زره افغانی دی کډوال ته به ورواسته، یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ور دکړي نو کیسه به ختم شي او دغه پیسې دی وس کی ور ودی لیکلی. مې فکر وکړ چې نه، زره افغانی وسته نه رسی، حتما ستا کی داس یو چشته چې هغه د زره افغانیو نه ډیر معادل نتیجه لري. فکر مې وکړ چې راځه تا خو یو ډیر کتابونه لیکلی ژباړلی او پنځولې دي. نو د دې حکمن یو کتاب غوړه کړ، نو هغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونې برخه مو کنفرم کړ چې په دې برخه کې بیا د تسلیمېږم. په نوم دغه ناول مو په دې خاطر را مخته کړ چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی و د دې لپاره یو جالب نوم و. او درېمه خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړو. دا کار هو ملګرو ویلي ادیبانو د ادب د بن بلبلانو دا خبره کنفرم کړې چې دا کار په تاریخ کې چانه ده کړې، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخي وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دودو ګرځو، مخه چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې د خپل منځینه خطو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام ته لغړو، هغه پیغام کینسل کوو ورته وي چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځيږي. او بل موږ چې چا د بولی ورکو هغه سره یو تړون کوو، قرارداد کوو، او دا غواړو د یو تاریخي وبرخه وګرځو.
تر اوسه بولی څو تر رسیدلې؟
تر اوسه دوه بولی وهل شوې دي. لومړی بولی د شنوارو یو ځای هستوګن 15000 افغانۍ وهله، دا د بولی په لومړی ورځ باندې لوړ مقدار و. دوهمه بولی بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځای هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلی هستوګن ځای چې دا یغه د هواد لري د ناروی پوسټو خار کې اوسېږي، هغه لوري وهل شو چې 3000 افغانۍ و. نو دریمه بولی لا نه د وهل شوی، او لامل هم همدا دی چې ملګری وایي چې ته بولی ته وخت وټاکه، یعنی بولی که ته ورځ او دوه نه ټاکې نو دا خو بیا بولی نه شو. نو ما ورته ویل چې نه، موږ بولی معین وخت ځکه نه شو ټاکلی. لومړی ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشنې فرهنګ دود ګرځو، دا بیا ونه ګرځيږي، بل کډوال یو ورځ نه، دا دوه نه دي، نو که سټاپ شي دا بهیر نو زمونږ د فرصت له لاسه ورکو. نه کډوال خو لا ما غسر روان دي. نو خیر دغه د کتاب ویشنې فرهنګ د خاطر به هم موږ دا پروسه وزندو. نو بیا هم هغه چې یو څلور ورځې د مخه ورته موږ د پنځم ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي. نو دوه بولې تر اوسه وهل شوې دي. درېمې ته پته مې یو عملګری په دې ټینګار کوي چې درېمه بولې باید هغه وخت وهل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته ورستی پاتې وي. نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شر بل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګری لولي. او ملګری داسې مشته دغه ویل چې فاینل بولې ته پته مې کیږي چې نیلامې کې څوک مخکیزي او به ور سره مغه سره رقابت هم وو.
ستاسو پیغام څه دی؟
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو دا چې دغه غږ منعکس کړي، لکه څنګه چې ازادي دغه خبری پوښښ دي ته ورکړ. دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې ورخه کې د سکوت له انزوا را دي خواسي او دغه موضوع رسنۍ ذکر څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وصل لري دغه بولې کې برخه واخلي، دغه تاریخ په خپل نوم کړي او پیسې حسین کډوالو ته سپارل کیږي. که یو سړی غواړي 3000 افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولی شي، که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او پیسې افغان کډوال ته ورسیږي هم رسیږي. نو و په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیرابل رسنیو کې په هغه حق لمو مرکی کړی دي کدل تغیږي نو وخ بډی رونیسي. نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنی زیداری په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې په رقابت او سیالي سره ورشي.
لا شغل نوري څخه مننه. په دې هله چټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي. له همدې سره ازادي راډیو مجله ران غاړم زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم. تر بل خبرونه مو خدای مل.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانا شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانا شوم دشت کشت می چکا